قدر منوردن کو دغه ونی په مهم مسایلو کې هم زیات سوالونه راپیدا سوي دي. اول دا چې امریکایي الوتکو په هلمند کې د طالبانو پر هغو مرکزونو چې مخدره مواد تولیدوي او د مخدره موادو پر فابریکو باندې بمباري وکړله. سوال دا دی چې ولې دا پخوا دا بمباري نه کېدلې او دوی ته موقع ورکول سوی وه چې ایروین په ازاد ډول سره تولید کړي. او دا چې ولې تر اوسه د امریکا نوې ستراتیژي پر پاکستان داسې تاثیر نه دی کړی چې هغه د توریزم څخه د مایع څخه راوګرځوي. او اوس هم پاکستان ولې د افغانستان پر سرحداتو بمباري کوي او سیمې خاردار کشوي؟ او هایا هغه اوازې به رښتیا وي چې د سولې شورا یا افغان حکومت په قطر کښې د طالبانو سره د سولې خبرې شروع کوي یا شروع کړي دي؟ او د اوسني بحرانونو د په اړه یو تعداد کسانو اندېښنې چې باید عنعنوي جرګه جوړه سي او په دغه اړه د حمید کرزي او نورو هغو کسانو چې وایي یوازنۍ لاره عنعنوي جرګه ده چې دغه مشکلات ته خاتمه ورکړي، آیا دا ادعا به په اوسنیو شرایطو کې درسته وي؟ او د هغو کسانو په اړه چې هوسم دولت ته اخطارونه ورکوي او یا ګوښنه کوي او د ولسمشر وروستي څرګندونې چې غیر قانوني مسله کسان به په قفس کې واچي او همدارنګه د هغو کسانو پر ضد به جدي اقدام وکړي چې مځکې غصب کړي دي، آیا په دغه مرحله کې چې د ملي وحدت حکومت یو کال یا څه موده پاتې ده دوی به وکولی سي چې په دغه لارو کې عملي ګام واخلي؟ همدارنګه د اوسني ګواښونو په موجودیت کې به د افغانستان راتلونکی څنګه وي؟ په دغه اړه مو په دغه مرکه کې سوالونه کړي دي چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځو. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکي او کارپوه ښاغلی انجینر یونس فکور همدا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کر شوي. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه د دوی نظر وپوښتم. جناب فکور صاحب، تر هرڅه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه د مرکې دپاره منلې ده.
تشکر جناب اشنا صاحب، تاسو درنو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې
کوم. ډېره زیاته مننه، مهرباني مو ده. جناب فکور صاحب، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي په اساس غواړي پر طالبانو نظامی فشار زیات کړي، دا دی اوس په هلمند کې طالبانو او نورو قاچاقبرانو د مخدره موادو د فابریکو بمباري سوي دي او د ناټوپ قومندان اعلان کړی دی چې غواړي طالبانو مالي سرچینې وچې کړي. اوس سوال دا دی چې تر اوسه پورې ولې دوی دا زمینه ورته مسایده کړې وه چې د یورین او تاریاک آزاد تجارت وکړي او د ملګرو ملتونو تازه سروې پر اساس تر 80% زیات تاریاک په افغانستان کې همدا اوس جوړېږي؟ تاسو به تاسو ګرمانو مده چې د
تاریاکو د کر کښت او قاچاق په کار کې طالبان د منطقې مافیا او د افغانستان دننه قاچاقبران او مافیایي ګروپ څنګه چې په دولت کښې هم رنګ نشانو تسلط درلودي دوی ګروپ لاس کښې درلودي او طبیعي ده دلته یو هلته به د انګلیس کم قومندان او د امریکا کم قومندان به هم شخصي نه د پالیسي پر اساس باندې په دې کښې نفع درلودل. د بلې خوا کله چې د اوباما اداره راغله هغه بدبخته امریکایانو ته هم تاوان ورسوه، افغانستان ته هم لشکر یې کم کړل، بالاخره خپل د نظامیانو صلاحیتونه یې محدود کړل چې نور نو طالبان زموږ دښمنان نه دي او عملیات یې ور محدود کړو. هغه دا که پر تاسې حمله کېږي، پر کاروان مو حمله کېږي، خپل د جان دفاع به کوي، په کاغذو کښې کښېنستل. دا نتیجه شول چې د منطقې استخبارات ښایي جرات پیدا کړي او خپل هدف داسې صحیح چې د افغانستان په دننه کې ځان کوي کې پیسې پیدا کړي، فابریکې راولي د تاریاکو د کښت او کار خپلې پیسې زیاتې کړي او مناطق په افغانستان کښې ونیسي. او تاسو در معلومه ده چې د قاچاقو او کرو کښت او جوړېوي هم د دولتي په دننه کښې مافیا هم دا د منطقې مافیا له لار سره ورکوي او وجه یې هغه ځای ته ورسول چې د یورینو د قاچاقو په پیسو یې سلا رانیولې، مهمات یې رانیول، مډرینې سلاګانې یې رانیولې. نو کله چې نوې اداره راغلله طبیعي دي د نوي ستراتیژي پر اساس یې د خپلو نظامیانو صلاحیت ور زیات کړي، د منطقې قومندان ته یې خپل صلاحیت ورکړي چې ته چې لازمه وګړي د دې لپاره چې پر طالبانو ترورستان فشار راشي بیا د رئیس جمهور څخه پوښتنه مه کوئ، جاده مه اخله، عملیات کوه. د دې دا ستراتیژي اول د دوی پر مالي منابعو باندې واري وو. دا یوازې په یمن کې د طالبانو پر اته فابریکو واري نه دي، دا په دولت کې د خاینو قاچاقبرو عناصرو چې د دوی سره لار درلودله او یا به سره پکښي دي یا په یمن کې زورور و نومو نښان یې درلودي، پر هغو واري دي، پر طالبانو واري دي او د طالبانو د استخباراتو پر منابعو باندې واري دي. نو زه ځکه وایم چې د اوباما د پالیسۍ چې نږدې شه امریکایان شکست وخوري په افغانستان کې، د هغه د نوي پړاو چې ترامپ خپل ستراتیژي اعلان کړه، د هغه په ترڅ کې خپل د نظامیانو صلاحیتونه لاس خلاص پرېښوه. وغولې دي تاسو ولیدل چې قومندان یې وویل چې طالبانو ته درې لارې پاتې دي، یا د افغانستان د حکومت سره مذاکراتو ته کښېناستل، یا تښتېدل او یا مرګ دي. نو دا امریکا قواو رویه زیاته کړله، اما د افغانستان خلک مطمئن کړل چې امریکایان رښتیا هم غواړي په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي چې دا یې نظامي جهاد دي. او زموږ توقع د امریکایانو سره چې دلته خبرې سره کوو دا ده چې جنګ یوازې سیاسي مازینه نه شي اړولی، پر دولت فشار راوړي چې فساد د منځه وړ کړي، څو حکومتداري رواج کړي، خاینین مفسدین د حکومت د دې څخه لرې کړي، د بلې خوا د عذابو سیستم اصلاح کړي چې درې څلور قانوني ملي سراسري ګوندونه راشي چې دا دولت وچلوي، او د بلې خوا څخه پر هغه زورورو چارواکو چې قانون ته اعتراض نه لري پر هغو فشارونه وارد شي، یا اصلاح شي او یا دا ډول کیپوسو پکې واخیستل شي. نو زه فکر کوم چې د احرام د ادارې د نوي ستراتیژي سرکونه او بېلګې دغه دي چې زه پرون تاسو ولیدل.
همدارنګه تاسو د پاکستان او د ایسایو د دینې یادورې وکړه، په دغه نوې ستراتیژي کې دا مو چې پر پاکستان باندې فشارونه راوړي چې د ترهګرو ځالې په دغه هیواد کې له منځه یوسي، په داسې حال کې چې پاکستان اوس دادی په سرحدونو کې د یوې خوا سیمې خاردار کاږي او د بلې خوا دادی د کونړ باندې هره ورځ راکټونه راغورځوي او نور هم طالبانو حمایه کوي، په دغه اړه ستاسو نظر څنګه دی چې دوی ولې تر اوسه پورې همدغه سیاست دوام ورکوي پاکستان؟
تاسو ته در معلومه ده چې پاکستان یو د انګلیس پر لاس یو مصنوعي مذهبي نظامي کشله غوندې جوړ شوی هېواد دی، او هغه اتومي بم لري، نفوس یې زیات دی، هغه د خپل دیر او د خپل امنیتي منافعو دپاره مختلفې لوبې کوي، او یوه لوبه یې دا ده چې مخته شوروي د ماتېدو دپاره د امریکا سره ملګري وو، خپل خاورې په لاس کړی وه، اوس چې امریکا فشارونه پر واردوي دپاره چې د امریکا د فشار څخه ځان خلاص کړي، د طالبانو پروژه یې په ملیون ملیون ډالر روسیه یې خرڅه کړه، ایران اوس طالبانو ته اکمالات ورکوي، زخمیان یې تداوي کوي، مدرن سلا ورکوي، روسیه دغسې کوي. خو امریکایان تلاش ساتي چې پاکستان تر دې حده فشار وارد کړي چې تاب یې ولري، داسې نه وي چې پاکستان منفجر شي او منطقه بې ثباته شي، ویل دوی پاکستان ته ضرورت لري، ترانزیت لارې پر پاکستان ده، دوی د هوا د لارې د افغانستان اکمالات نه شي کولی. نو د شلاق یا د شریني سیاست یې اخیستي، د یوې خوا پر کوناټر او پر ملا په شلاق ووي، د بلې خوا څخه شریني ورکوي. تاسو یادې ولیدله چې اوه سوه میلیون ډالر یې سما منظور کړه د پاکستان د حکومت لپاره، ما ورته وویل دا په هغه صورت کې ده پوه چې تاسې د اقامي او د طالبانو د تروریستي شبکې پر ضد باندې عملیات وکړي، او که دا عملیات تاسې نه کوي بیا موږ به پوهېږو چې موږ خپله څه کوو. نو دا هغه فشارونه دي چې تر هغه اندازې پر پاکستان واردېږي چې پاکستان یې تاب ونهوي، منفجر نه شي، وضع لکه سوریا داسې. نو زه فکر کوم چې پاکستان اوس څه پوهېدلې دي چې امریکایان یې نه پرېږدي، او دا چې نن د امریکایانو قومندان اظهار وکړ چې په دوو راتلونکي کلونو کې به موږ اتیا فیصده د خاورو د افغانستان د دولت بېرته په لاس کښې ورکړو، دا خپله یو تصمیم دی، یو تعهد دی، او یو سیګنال دی پاکستانیانو ته چې نور نو زموږ نفس تنګ دی، تاسې امنیتي تدابیر صحیح ده، د سرحد مسله په سرحد کښې د سیمې خاردار درول او د سرحد تنظیم دا یو ستونزمنه مسله ده چې زموږ افغاني حکومت د خپلو غټو متحدینو سره هم اختلاف لري. امریکا او انګلستان د ګیوین کرسه یې د ملي کرسه بولي او نه غواړي چې زموږ په ارضي اداده باندې د پاکستان سره زموږ ملاتړ وکړي. دا زموږ پر افغاني خوا باندې ده چې کله د پاکستان سره د دولتي مفاهیمو باندې کښېني په مذاکره کې دې ته یې لار ده حال پیدا کړي. دا په دې اتحاد کې زموږ بین ملي دوستان نه حمایه کوي. نو ځکه زه فکر کوم چې سترګې پر پټې کړي دي او پاکستانیان به استدلال ورته کړي چې نور سرحدات خلاص شي ساتلی یې نه شي افغان سره دي قوه قوي نه ده. زه په هغه نقاطو کې چې خطرناکه دي سیمې خبردار درم چې هغوی ضروري یې زموږ حکومت هم یو لاپه وګذافه ولي یې پتا کوي څه نه وایي امریکایان انګلیسان خو غرض نه څه لري. دا هغه مسله ده چې زموږ افغانان باید فکر پوښتنې وکړو یا داسې وکړو چې نور ځان تباهي ته ورکړو چې د بدلي ملاتړ موږ ترلاسه نه وي د ډیورنډ د کرښې د اخوا پرې دا باندې یا دا دي چې تسلیم نه شو چې موږ خپل په وطن کې همدې کې چې په لاس کې ده هغه د طالبانو د استخبارات او د پاکستان څخه ونیسو. اوس د ډیورنډ کرښه نه ده د افغانستان سیمه د افغانستان د پاکستان استخباراتو نیولې دا چې امریکایي جنرال وایي اتیا فیصد څلور پنځوس فیصد د طالب په نامه د پاکستانیانو په لاس کې د افغانستان خاوره چې دا خاوره نه شو ساتلی چې ستا سرحدات دي ستا دننه د ویدې نه شو پوهولی ته بیا د ډیورنډ ادارې څنګه کوي. نو ځکه افغانان باید یو تصمیم ونیسي هغه دا چې یا د ملي ملاتړ د لاسه څخه ورکړي د پاکستان پنځه به څوده شو د طالبانو په نامه او یا دا دي چې وسي تصمیم ونیسي چې وروره خپل په خاوره کې چې دا په لاس کې نه د ویدې پوهول بند کړو غم بند کړو ماتم بند کړو هغه وخت چې زوره ورسو قوي شو سلام پیدا کړه بیا زموږ دا منډې په راولاړ شي لکه جرمنیان چې یو ځای په راولاړ شي چې زموږ کلرو بد کړي موږ سره راتل څه پورې. نو ځکه دا د سرحد مسله مې چې ستونزمنه ده په هغه کې موږ د ملي ملاتړ نه لرو افغانان یوازې پاتې شي.
په عین حال کې طالبانو سره د سولې په اړه داسې ویل کېږي چې د سولې شورا په قطر کښې غواړي خبرې ورسره وکړي او په دغه اړه بعضې خبرونه هم نشر شوي دي. ستاسو د نظره د طالبانو سره په دغه اړیکې آیا وجود لري او امکان لري چې دوی د سولې په اړه هم یو نتیجې ته سره ورسیږي؟
ختم کړو چې د پاکستان استخبارات دا امید لري چې د افغانستان دولت ناتوانه دي په خپل منځ اختلافات لري خدمات نشي راکولی ټوله سیمه نشي ساتلی او دلی پدې او د خپل بینلی ملګر سره هم ستونزې لري او هغې نه حمایتي ښه سلا نه ورکوي قطر طالبان او پاکستان دغه په مذاکرات نه حاضرېږي. ولې دغه منسجمه پالیسي چې اوس او د ده نظامیانو راخیستې ده که په دې کې زموږ افغاني دولت ورسره هم غواړي چې خپل اختلافات رفت کړي په خپل منځ کې د ویرینو قاچاقداران زورواکي غیر مسوله مصلح ډلې خلیفه لا راولي او دولت یو واحد او یو قدم حرکت وکړي د امریکایانو او ناتو سره ملګري شي. زه فکر کوم چې پاکستان به احساس کړي چې نور طالبان په دغه ډول نه شي ساتلی نو هغه دي چې د مذاکرې نیت ورسي په زور ده لري غیر له دوی کوشش کوي چې دې جګړې ته دوام ورکړي او د امریکایانو زموږ د دولت جواب هم ورته دادی چې یا به تسلیمېږي یا به مذاکرې ته حاضرېږي او یا به مري.
د بلې لوري څخه د اوسنۍ وضع په اړه باندې یو تعداد کسانو چې په راس کې حمید کرزی دی دا تاره ورکړې ده او دې دپاره تپ تلاش کوي او فعالیت کوي چې عنعنوي جرګه جوړه کړي او دوی وایي چې وضعیت داسې د کنټروله وتلی دی تر څو چې عنعنوي جرګه جوړه نه شي حالات نه سمیږي او ډېر په دغه اړه باندې اندېښنې لري او یو وار ایران ته ولاړې بیا روسیې ته ولاړې. اوس ستاسو د نظره آیا عنعنوي لویه جرګه د حل لاره ده؟ د دې هدف څه دی په دغه کې؟
تاسو ته بهتره در معلومه ده چې د حمید کرزي صاحب په وخت کې نظامي جنګي حالات هم تر دغه بهتره نه وه چې موږ وایو و کله چې ده د خپلې قدرت طلبۍ لپاره د امریکایانو سره د اوباما د ادارې سره اختلاف پیدا کړي هغوی پر ده باندې د فشار اچولو په نتیجه کې خپل مرستې بندې کړې نظامي عملیات یې محدود کړل ځکه د استخبارات د دغه خلا څخه په استفاده پاکستاني استخباراتو طالبانو ته وظیفه ورکړل چې راتلونکی فشار چې د امریکایانو را باندې راځي چې پاکستان باید په کنځایي نغله کې د منځه یوسي چې لنډې شدید کړي چې اطراف او ولسوالۍ ونیسي. یو د دې جنګو نتیجه شوله چې کندز سکوت وکړي بیا او ولسوالۍ یې ونیولې د بلې خوا څخه نوی حکومت د اشرف غني په مشرۍ راغی. کرزي صاحب او د ده ډلې ګروپ همکاري ونه کړلې، منفي همکاري یې کړه. هغه دا چې پروپاګند یې کاوه، سیاسي بې ثباتي یې راوستل، دا حکومت ناکامه دوی دایمي کې کولی. دلته حکومت بې تصمیمه شو د دې پر ځای چې و امنیت او تروریستي جګړې پر ضد باندې تدابیر ته متوجه شي، په خپل حکومت کې د کاروبار د تسلط او د خپلې پایې د ټینګېدو دپاره او د کرزي صاحب د نفوذ د کمولو دپاره او د منفي پالیسۍ د تاثیراتو د منځه وړلو دپاره بوخت شو، اخته شو چې زه د دغه حالت په بېزوبۍ کې د کرزي د حکومت د پلویانو منفي سیاستونه د اشرف غني د حکومت پر ضد پړه بولم. اوس نو بیا کرزی د کاره څخه لاس نه اخلي، د انتخاباتو د لارې دا رئیس جمهور کېدای نه شي. د لویې عنعنوي جرګې مسایل یې مطرح کړي دي چې یو تشویش خلکو ته اچوي. د کرزي صاحب د پلویانو سره پر میز کښېني، هغو ته مې وویل چې ته چې یو سیاسي مشر خو باید اول یو طرحه او وړاندیز ولري چې ته دا امنیت څنګه بېکاره کوې، ته دا اقتصاد ته څنګه وده ورکوې، ته بېکاري څنګه د منځو څخه وړې، ته څه حکومتداري څنګه رواجې، خو ته داسې یو طرحه ولرې بیا خلکو ته ووایه چې زما ملاتړ وکړي، راسې عنعنوي لویه جرګه جوړه کړي، دا زما طرحه تصدیق کړي، دا د وطن نسخه ده. هغه نه لري چې نه لري لویه جرګه دې دایرې شي، نو خو چې لویه جرګه دایرې شو عنعنوي لویه جرګه ته پولي تخنیک بیا بیا مصروفه شول، چې بېجي نسوار رالې پښتانیان کېښرولي چې پنځوس فیصده دا اشرف غني نفر رالې پنځوس د کرزي یا پله د کرزي ښه ناره پورته کړه چې اشرف غني دې استعفا وکړي. اشرف غني استعفا وکړي څه څوک دې راشي کرزی، کرزی بیا رالې عنعنوي لویه جرګه دایرې خامخا د کرزي طرف پلویان هم راځي د دن چې طرحه نه ورته لري، چې پروګرام نه لري، چې د امنیت څنګه تامین کړي، څه حکومتداري. نو خو خبره به دا وي چې بیا کرزی صاحب رالې، پنتا وزیر خارجه شو، خورم رئیس دفتر شو، یو درې څلور هغه شکست خورده ناکامه چارواکي بیا وزیران شوه، والیان شوه، نو څه تغییر به راشي په دې ملک کې؟ د کرزی علاقه دا ده چې دغه خپل مخالفتونه مخ ته د امریکایانو سره بوزي، د روسیې او د ایران توجه ځان ته جلب کړي. که راتلونکي انتخاباتو کې کېدل او دا خرابېدل، دوی به بیا د هغه جبهې ته د هغې خوا څخه د هغو پروژو دا پله راشي، د مخه د امریکایانو پروژو رالي، دا پله به د هغو پروژو راشي. یو کاندید دی یا به دی څوک کاندید وي، بیا دې روسیا او ایران ته وایي چې دا حمایه کوي، دا زما سړی دي. نو دلته خو چې طرحه نه لري، پروګرام د بې بودي نه لري، د عنعنوي لویه جرګه خو بیا اوس هغه مردوګه ده، هغه اوس باطله ده، په دې چې په قانون اساسي کې قانون جوړوونکو بله لویه جرګه تشکیلي کړې ده چې د لویو مصلحتو دپاره دایریږي، د قانون اساسي د تعدیل دپاره دایریږي، د رئیس جمهور د محکمې دپاره دایریږي، چې هغه انتخابي ده. عنعنوي لویه جرګه خو انتصابي ده، قومندانان به راځي، د قوم مشران چې اوس هغه پاتې هم نه دي، دا به بیا کرزی او اشرف غني انتصابوي. در صورت چې په قانون اساسي کې لویه جرګه انتخابي ده، د ملي شورا غړي، د ولایتي شوراګانو رئیسان او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابي رئیسان به راځي، شرکت به پکې کوي. اوس خو عنعنوي لویه جرګه قانوني سبخه او ځای هم نه لري، مردوده ده، دی په یو مردود شي پسې ګرځي، صرف سیاسي بحران جوړوي.
تاسو د انتخاباتو څخه یادونه وکړله، په داسې حال کې چې ولسمشر هم او ډاکټر عبدالله عبدالله هم دا وایي چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي او پر دې باندې ټینګار کوي، مګر تر اوسه پورې دوی د کمیسیون پر جوړولو باندې موافقې ته نه دي رسېدلي. د رئیس د کمیسیون سره دا دی اوس جنجال شروع شوی دی. د بلې لورې څخه خپله دا نور حزب هم مخالفین هم وایي چې دوی دغه کمیسیون چې دوی ټاکلی دی نه مني. نو په دغه صورت کې به څنګه وکولی شي شفاف انتخابات به وشي؟
د بینالمللي ټولنې فشار هم دا دی چې په افغانستان کې نور باید د قدرت انتقال د انتخاباتو د لارې وشي. دا د یو اصل پایست بینالمللي ټولنې منلی ده، زموږ چارواکو منلی ده. طبیعي ده د افغانستان اوضاع جنګي او د استخباراتو مداخلې او هم داخلي درواغجن اپوزیسیون دا سباتو د چیشي شورا ده دا د ملي یووالي شورا ده د خپلو چوکیو مقام د اخیستو دپاره د خلکو ذهنیت راپوي دوی د امنیت د تعمین دپاره طرحه نه لري دوی د ولسوالیو د امنیت د تعمین دپاره د سو حکومت د ری د رواجون دپاره طرحه نه لري طبعی د حکومت چې زه هم یم تل ملي هرات یې په دغه شرایطو کې چې جنګ روان دی او تقریبا څلوېښت فیصده استخباراتو قاچاقبارانو او طالبانو د داعش په لاس کښې ده په دوی کې دلته انتخابات یعنې چې ستونزمن دي باید شرایط ورته آماده شي او د بلې خوا څخه تا ته در معلومه ده چې دا حکومت کله چې حکومت د سیاسي ژمن قانوني ګوندونو په لاس کښې نه وي چې هغه د خلکو د خدمت لپاره پروګرام ولري د اشخاصو او افرادو د ډلو ټپلو په لاس کښې چې وي سرنوشت یې دا دی یو رئیس مقرروي بل یې معاون مقرروي بیا رئیس و معاون یې د یو څه دستور اخلي رئیس یې د بل څه دستور اخلي بیا سره جوړ نه شي بیا یې برطرفه شي دا د طبیعت دی د دې دا دوه شخصیتونه په دې کښې چې څه کمیسیون را شي د انتخاباتو دپاره زمینه برابره شي تاسې ولیدله چې ملي شورا د رئیس جمهور فرمان د الکترونیک تذکیرو د تصویب دپاره رد کړي څه چې دی هلته زورواکي درواغجن خپلو منافعو ته ژمن وکیلان نو دا فشار پر رئیس جمهور وارد کړي نو دلته یو غوبل د خپلو منافعو دپاره روان دي جناب رئیس جمهور او عبدالله تلاش کوي چې خپل اختلافات حل کړي یو لاره ورته وسنجوي نو د افغانستان طبیعت او د دې جنګ طبیعت د جنجالونو سره دی خو دوی یې مني او بینالمللي ټولنه یې مني چې د دې بعده نه په کودتا نه په لشکرکشي نه په عنعنوي جرګو باید د خلکو په انتخاباتو نوې ولسي جرګه را شي ولایتي شوراګانې را شي ولسوالۍ را شي او د ریاست جمهوري انتخابات وشي ستونزې شته او د دې ستونزې ته به لار د حل پیدا کوي کله چې وزنډېږي انتخابات دونه مهمه نه ده مهمه دا ده چې انتخابات ثبات راولي انتخابات بې ثباتي را نه ولي داسې یو انتخابات وشي چې اکثره د افغانستان خلک شرکت پکښې وکړي او د انتخابات جیو د بلې سره ومني دا وخت غواړي ستونزې دا خلک لري خو په کودتا نه وي لویه جرګه د قدرت انتقال نور مردود دی او دا د افغانستان تباهي ده
دارنګه ولسمشر یو ځلې د غیر قانوني مسله نفرو ته اختار ورکوي چې په قفسونو کښې بیا واچوي که چې یا اوس دا دی بیا بل اختار ورکړی دی دا هغه ورګانو ته چې د غست شوي مځکو په اړه کوم تدابیر نه دي سنجولي آیا په دغه وخت کې په دغه اوسني حالاتو کې چې د یوې خوا امنیت د بلې خوا دوی ترمنځ اختلافات د بلې خوا زورواکانو په وجود دوی به وکولی شي چې دغو دوو ډلو په مقابل کې هغه څه وایي هغه په عمل کې پولي کې
دوی خپلو پالیسیو ته د عبدالله سره په اتحاد کې نوې کتنه وشي او دوی جرأت وکړي څه چې قانون اساسي ورته ویلي دي د هېواد د سیاست اساسي کرښې ولیکي لینې کړي او دا د پالیسي په حیث مطرح کړي په وزیرانو شورا یې تصویب کړي او بیا یې په ولسي جرګه تایید کړي د یو پالیسي په حیث چې زه راتلونکي یو نیم کال یا دوه کاله چې پاتې یم دغه شیان کوم چې پالیسي او د هغه د تطبیق ستراتیژي نه وي په کنفرانسونو کښې په خبرو نه کېږي هغه صرف کنفرانسونو کښې په خبرو کښې و ناستو خلکو ته یو فشار و دغه ده اختاریه ده او د افغانستان د خلکو ته یو امید دي چې ولاړ رئیس جمهور دې شیانو ته متوجه دي نو یوازې توجه او په اختاریو او په رسمي غونډو کښې د مځکو د مافیا او غاصبینو څخه داسې خلاصولی باید پالیسي ورته قانون ورته جوړ کړي نو که دی دې ته متوجه شي چې دا شیان وکړي او بینالمللي ټولنه هم د ده ملاتړ وکړي زه په دې باور کوم چې یو څه به وده سمه شي او که دوی د پالیسۍ په مرسته پر مخ نه ځي او روزمرګي کوي نن دلته یې دا ویلي سبا یې ا ویلي دي تاسې هغه دی دا د ضد شورش د پنځه سوه کسیزې قطې د جوړېدو رسوایي ولیدله چې د وزارت داخلې چارواکی لیکي به امر رئیس جمهور تاجیک و ازبک و ازاره را معرفی کنین خود به استثنای تاجیک کداسی اوامر وي چې دا نو بیا بین غاصبین ورکولی سي نو ښه حکومتداري رواجولی سي او جګړه به دغه دوام کوي.
همدارنګه بلې خوا څخه د عطا محمد نور اخترونه ورکي دولت ته چې دا اوس کې بیا اخترونه ورکړه او د بلې خوا داسې ویل کېږي چې دوستم هم را روان دی او ناټو هم دا ویل دي چې هغه د سیاحت څخه وروسته خبر راځي. د دې دغه حرکات د دولت په مقابل کې او څه پایلې به ولري ستاسو نظر؟
تاسو ته دوستان در معلوم دی باوجود چې زه احترام ورته لرم د ده هغه شخصي کیسو ته دا مقام ته معلومې اول دي، خو زه د ده د سیاستونو کړنو سره سروکار لرم چې د ده پلویان په دې خوا بدې نیسي. هغه یو مکړی غوندې معی غوړ شی دی چې د خپلو منافعو دپاره هر کار کوي، خو دا دلي چې ادا پر وسوله د خپل ازبک تبار د خوا څخه چې زه تجاوز یې پر ما کړی دي او بالاخره په یو تفاهم دی د تداوی په بانه یې واستاوه. دی تجرید دی، دی دا اوس د ده تر تباره په خپل حز کې یې غټ غټو مشهور سرونه پورته کړي دي چې موږ د ده پلوی نه کوو. دی د دې دپاره چې سانه د ده په ازبک کې مخالفینو ته خالي نیسي، نن سبا هلته په خپل ویان تبلیغ کوي چې ما انشاءالله د سیاحت ضد به مملکت نه یم. دا امکان لري چې جناب استان عزیزي صاحب او اشرف غني داسې جوړجاړی چې راشه دلته کښېنه نور نو دا اتا څخه جلا شه. دا امکان لري پخوا، دا امکان لري چې د سایسیایې ته ویلي چې وروره ستاسې مزدوران په کار دي، شل زره ملیشې جوړوي، زه ښه ملیشه یم، جنګ درته کوم، پیسې را کوي. امریکایانو ورته ویلي چې راشه، خو تر اوسه موږ ته داسې نه رامعلومېږي چې دی دي په داسې نږدو کې افغانستان ته راشي. که رام شي نو بې تعود د سیاییو زموږ د امنیت د شورا سره کړي چې نور ما ته پیسې را کوي، زه تاسې ته جنګ و مزدوري کوم. پاتې شو استاد تا ته دی دي خپل په جمعیت کې ستونزې لري، عبدالله یې نه مني، د رباني زوی دی د جمعیت د مشر په حیث نه مني. دی خپل د پیسو د قدرت د ساتلو دپاره په پوهېږي چې په بلخ کې هغه رسوایي چې دته پېښ شول چې د ولایتي شورا وکیل یې والي و، غوښې یې په غاچ کړي و، د هغه د رسوایي د مخنیوي دپاره چې زوی یې هغه عسکر باید اوس ورکړي څارنوالۍ ته په کابل کې کله کښېني ناست حکومت پر ضد هرتال کوي. دی ولاړي و دغه ته ایراد ته د عثمان خان سره خبرې وکړې، چندانې پیشرفت یې ونه کوي. اوس د دې دپاره زه ځان کاندیدوم. زه فکر کوم چې محقق په پیسو او په رشوتو حکومت ځینې جلا کوي، د عبدالله په دی دوستم هغه دی ځینې جلا سو اتا تجرید دی او ده خپله راتلونکی معلومه نه ده چې څه به کېږي. نو زه فکر کوم چې استاد اتا او د دوستم هغه د مطلب آشنایي اتحاد چې جوړ کړي هغه دا اوس مات کوي. نه دوی راله نه په وطن کې کنفرانس جوړ کړي، نه کوم برنامه اعلان کړله. د ده سرنوشت په نن سبا کې دی چې یا د استعفا کوي او یا د حکومت د طرفه کوي.
پس نو د ټولو دغو ګواښونو په موجودیت کې چې تاسو اشاره ورته وکړه، که په آخر کې دا ووایست چې راتلونکی د افغانستان په خاص ډول د ملي وحدت و حکومت چې دوره پاتې ده څنګه به وي؟
مره اشنا صاحب، که زه خپل درک و احساس درته وایم او ستا اورېدونکی یې واوري، افغانستان د خپل کامیابۍ دپاره پر ښه لار ولاړ دی، مخه یې د کامیابۍ خواته ده، خو لاره کړکېچنه ده، ستونزمنه ده. موټر او دستګاه یې هم ذوق لري. بینالمللي قوا هم غواړي چې افغانستان کامیابه شي، خو زموږ پر دې لاره تګ و هدف ته د کامیابۍ رسېدل ستونزمن دي. خو تاسې یو څو ورځې د مخه د ایسا فاونډیشن در پوښتنه واورېدل چې د افغانستان خلک په نور ځایو کښې په ازاد دي. ما خوشبینې دي چې افغانستان پر ښه لار روان دي، یعنی ولاړ دي، کرا کرا حرکت کوي. دا نظام د اساسي قانون پر اساس چې جوړ شوی دا هېڅ وخت خراب نه شي. دا که تغییر و تبدیل راتی پا انتخابات براتی ستونزی لرو خوحال پا دی پریادن لی چه سه یو قوی دولت یو جمن دولت دا بینیلی تولین سر امگام دولت امغاری دولت که دا پلان کامیاب نسو خبال انتخابات که با کامیاب سی افغانستان با کامیابی ترسی افغانستان دردگ چوالار دی پرچاکد نکوی ما مسافر افغان ورونه دی پاسل یاکیم پا پویی او دلتا پا افغانستان که دیم پا پویی چی شا تا تگ او گودال تا نلویش
در زیاد مننه دا افغانستان دا سیاسی چارو چلون که او کارپوش آغل انجنری نصف کورستاسو دا گتورو خبرو او شا معلومات نه در مننه تاستا زیاد برلتو بونه والم
گران اشنا تاستاسم تشکر چی دا غلی ریستا خدمو کشتنه که او دموز آواد اخپل او ریدون کتور رسه
در زیاد مننه مهربانی مده دخوای پامان